سي يو ستوديو غرمنه خبري خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي په یو ستوډیو ته شراغلس د خبرونه مو یو ساعته ده. او چې نن د ناټو په مقر کې چې د بروکسل په پلازمینه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل دی. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
دا اسلامی جمعیت یو ویان د ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته زیات شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. دا اسلامی جمعیت ویان د ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې د دې حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي رول په اړه ورسره خبرې کړي. د اسلامی جمعیت ویان واقف حکیمي وروسته لاغې دا څرګندونه کوي چې په حکومت کې وي باوري سرچینې ازادۍ رادیو ته وویل ډېر زر به د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. دا اسلامی جمعیت ویان واقف حکیمي ازادۍ رادیو ته وویل په دې اړه چې ښاغلی نور به په راتلونکي کې څه رول لوبوي باسونه شوي او دا باسونه تر اوسه نهایي شوي نه دي. ښاغلی حکیمي وویل باس له دندې څخه د نوموړي پر لرې کېدو نه دی بلکې باس پر دې دی چې ښاغلی نور به راتلونکي کې کوم رول لري او اوس کومه پرېکړه وشي. د ملي یووالي په حکومت کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ رادیو ته وویل د ښاغلي عطا د ځایناستي په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره بحثونه شوي دي. په اجرایي ریاست کې هم یوې سرچینې دا خبر تایید کړی دی. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14,000 ته زیات شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې یو کانفرنس ته وویل
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 14,000 ته رسیږي چې نوی شمیر به یې شاوخوا 14,000 وي. دوی به په ځانګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او سلا مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د ترورستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوي. موږ به یې په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د ناټو دفاع وزیران به نن چهارشنبه او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان قواو پر تجهیز، تمویل او همکاریو خپلو کې خبرې وکړي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په دې انعام نه ولسوالۍ کې د خیبر په نوم پیل شوي ګډ پوځي عملیات تېره اونۍ پای ته ورسېدل. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاهپور احمدزي پرون ازادۍ رادیو ته وویل
فضل د خدای دا اوس په خروار ولسوالۍ کې امنیت برقرار دی. امنیتي ځواکونه په پراخه توګه تګ راتګ کوي. خپل ولس هم راضي دی د امنیتي ځواکونو څخه.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان وایي په خروار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 وسلوال مخالفان وژل شوي چې په هغوی کې د څرخ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو تش په نوم برحال ولسوال هم شامل دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خرابې هوا له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن سهار وختي په سیول کې له خپل هوټل څخه ینګون سن پوځي اډې ته ولاړ خو په هوا کې د لړې له امله هلیکوپټر بیرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي نو له دې سیمې چیرته چې د دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ هم ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ به دغلته ولاړ نه شي. خو د سپینې ماڼۍ ویان دي وویل چې له بیا غور وروسته د جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ دې سرحدي سیمې ته ولاړ شي چې د سارا سندر په وینا تاریخي شیبه وه. امریکا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته د هغه توغندیو د لیږد له امله مسؤول وګڼي چې سعودي عربستان پر خاوره لګېدلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نکهلې د سه شنبې په ورځ وویل د ریاض لخوا د ورکړل شو اسنادو نه ښکاره کېږي هغه توغندي چې په تېره جولای میاشت کې د حوثي اغیانو لخوا پر سعودي ویشتل شوي وو ایراني ساخت قیام مزایل دي چې د یمن تر جګړې مخکې په دې هېواد کې موجود نه و. نکهلې وویل پر سعودي د تېرې یک شنبې په ورځ لګېدلی توغندی هم ښایي د ایران ساخت وي. د یمن د حوثي اغیانو لخوا پر سعودي د مزایل دا وروستۍ حملې د ریاض او تهران ترمنځ موجود کړکېچ زیات کړی. د امریکا استازی ویلي ایران حوثي اغیانو ته د توغندیو او نورو وسلو په ورکولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه کړې ده. دا اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو مقاماتو د اچ ویلي له ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې د اداره کمزور عمل کوي رد کړه. یو کې امانو پرون په واشنگټن کې ویل ځینې خلک داسې ګمان کوي چې زموږ د څارنې تاییدي فعالیتونه کمزوري دي. د هغه په وینا دا سمه نه ده. نوموړي ویل موږ د ایران د هغه ټولو مواقعو ته داخل شوي یو، کومو ته چې موږ اړتیا لرو او په لټنو دا لړۍ به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت د ایران د اټومي موافقې په اړه وویل د ده لخوا د دې موافقې د نه تایید یو دلیل له دې موافقې څخه کمزوري څارنه ده. خو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیا مانو وایي د دې موافقې د عملي کېدو په اړه د امریکا په اندېښنه کې مبالغه شوې ده. دا و تر دې مهاله خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی، دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. یو غیر دولتي اداره وایي په افغانستان کې 40% خلک له لوږې سره مخامخ دي. د امریکا پرمختیایي اداره د درسي کتابونو د چاپ دویم پړاو پیلوي. دا هم اوري چې د کندهار په دریو ولسوالیو کې ښوونځي نه دي فعال.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معرف سیستم و په ټفه لکه ریګستان شوراباک په کورک کې پرسونل دلته په مرکز کې خدمت دي.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو. د کابل چپ راسپونه ته هم کتنه کوو. د مخکښو شوزو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی، دغه تړون د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. افغانستان به هم د دې غونډې په اجنډا کې شامله موضوع وي. احمد شبر په بروکسل کې دی له نور تفصیل سره. شبر صاحب سهار په خیر. د نن ورځې اجنډا څه ده؟ پر کومو مسایلو خبرې کیږي؟
صالح صاحب مننه. د نن ورځې له اجنډا سره سم ټاکل شوی ده چې د ناټو عمومي منشي د بروکسل په وخت 12:30 بجې چې په کابل کې د ماسپښین 3 بجې کې چې خبرې وکړي، او تمه ده چې ینس ستولتنبرګ به د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ناټو په قوماندي کې دننه ځینو تغیراتو ته پرې خبرو کې اشاره وکړي. مثلا ناټو غواړي چې د امریکا او اروپا ترمنځ په سمندر کې د خپلو ځواکونو لپاره یو نوی قومانده رامنځته کړي، او همداراز د اروپا لپاره د ځواکونو د نظم لپاره ناټو غواړي چې یو قومانده جوړ کړي. خو صالح صاحب، طبیعي ده چې د افغانستان مسلې ته چې د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یو بنیادي مسله ده اشاره وکړي. البته د نن ورځې بله مهمه غونډه بیا د ستولتنبرګ تر خبرو نږدې 2 ساعته وروسته ده چې په هغې کې د ناټو دفاع وزیران پر اټومي موضوعاتو خبرې کوي. پرون د ناټو عمومي منشي وویل چې شمالي کوریا د نړۍ لپاره یو ګواښ رامنځته کړی، او نړیوالې باید مخه ونیسي چې د ده په وینا ناټو په خپله هم د دې تهدید مخنیوي شي. صالح صاحب،
بل شي بر صاحب، مخکې به د اوکراین موضوع ډیره ګرمه وه. تاسو د شمالي کوریا یادونه وکړه، د غرض د نورو هیوادونو د افغانستان پر موضوع به کله په دې غونډه کې تمرکز کیږي؟
د اوکراین مسله تاسو یاد کړه. البته د نننۍ اجنډا چې خبريالانو ترلاسه کړې ده، په دې کې د اوکراین مسله نه ده یاد شوې، او د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دوهم ورځ یعنی سبا افغانستان ته بیل شوې ده. په دې غونډه کې به د ناټو د دفاع وزیرانو ترڅنګ په افغانستان کې د غوڅ ماتر د ماموریت د غړو هیوادو دفاع وزیران هم ګډون وکړي، او د افغانستان د پلاوی مشي په پری غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي کوي. په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په سبانه غونډه کې به د دې خبرې پر جزئیاتو بحث وشي چې ناټو غواړي 3000 نور سرتیر افغانستان ته واستوي، او په دغو عسکرو کې 2200 امریکایي او 900 د نورو هیوادو دي. او د ناټو دغه مقام چې ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، دا هم ویل چې دغه شمیره د تغییر په حال کې ده. د سبانه غونډې کې به دا معلومه شي چې څومره پوځیان کوم هیواد لیږي افغانستان ته، او د څومره عسکرو د لیږلو ژمنه کوي. البته ینس ستولتنبرګ ویل چې د دغو پوځیانو د استولو مدت څو میاشتې په بر کې نیسي. صالح صاحب،
ډیره مننه. احمد شیبر وو په بروکسل کې ومردل چې په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي چې افغانستان به هم په اجنډا کې شامله موضوع وي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په افغانستان کې د لوږې ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي د دغه هیواد 40% خلک له لوږې سره مخامخ دي. د دې کمیټې مشر وایي د دې ستونزې د ختمولو لپاره باید ټولو دولتي او نړیوال بنسټونو هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په افغانستان کې د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي تر 2030 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د لوږې ختمول د ملګرو ملتونو په ولسګونو هدفونو کې شامل دی او له همدې امله دوی د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې یو ستراتیژیک ارزونه ترسره کړه. د دغه کمیټې مسؤل هدایت امین ارسلا د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه ستراتیژیک ارزونه د ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته ترسره شوې او په کار ده چې د موندنو په اړه ګامونه پورته شي.
د ټیم کاري ما با حکومت افغانستان وزارتخانه مختلف
زموږ کاري ډلې له افغان حکومت وزارتونو خصوصي سکتور نړیوالې ټولنې او نړیوالو موسسو سره یو ځای یو عمومي مطالعه وکړه چې په افغانستان کې د لوږې وضعیت څنګه دی او څنګه کولای شو دغه لوږه ختم کړو. موږ په هغې لوږې تمرکز وکړ چې فیصدي له 15 تر 30 پورې ده.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې د ارزونې دغه ستراتیژیک پروګرام یو کال مخکې د ملګرو ملتو د سازمان په نوښت پیل شوی چې د خوړو د خوندیتوب اوسنی وضعیت پکې ارزول شوی دی. د لوږې ختمول د ملګرو ملتو د ولسګونو هدفونو د تلپاتې پراختیا پروګرام SDG 2 دوهم پروګرام دی چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ لپاره اعلان شو. د لوږې د ختمولو د ارزونې د ستراتیژیک خپلواکي کمیټې د غړو په ناسته کې د ولسمشر سلاکار فرخونده زهران ادری، د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر، د عامې روغتیا د وزارت مرستیال، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د خوړو د نړیوال سازمان استازی حاضر وو. دغه کمیټې سپارښتنه وکړه چې د لوږې د ختمولو موضوع دی په لومړیتوبونو کې ځای شي، د بیلابیلو ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته، عواید د زیات او له بېوزلۍ سره د مبارزه تیزه شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل د هیواد په 30 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو هڅې کوو چې دغه کچه راټیټه کړو. د آسیا لپاره د خوړو د نړیوال سازمان استازی د ماشومانو د خوارځواکۍ او د لوږې په ختمولو ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ولسمشر سلاکار او د دغې کمیټې غړي فرخونده زهران ادری د لوږې او د ماشومانو د خوارځواکۍ د لاملونو په اړه وویل.
مثل که پیشارم گفته شد که 40% هم انوز همه اگامار خیلی بلند
دیوو بل سرنگ چه مخی وو بل شول 30% وست هم لوڑش میره و جدی موضوع ده. یو دلیل چه منگ ونه توانیدو اغا ده پروگرامونو ده همغگی نشتواله ده. زخوا خیگم چه پده برخه که حسی بینم
داشتها را در بخش های مختلف میبینم.
در زمان پداسی حال کی کیگی چه مخکې له دې د کرنې او مالداري وزارت ویلو چې اوس د افغانستان 30% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د لوږې د ختمولو د ارزونې ستراتیژیک خپلواک کمیټه وایي له لوږې سره مبارزه په دې برخه کې راتلونکې پانګونه او د لوږې د ختمولو د پروګرام بیا کتنه به مرسته وکړي چې د افغانستان ټول خلک کافي خوړو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د خبرونه کې د افغانستان مسایل ته وروسته بیا کتنه کوو. اوس یو نړیواله مسأله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعا له کبله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. په یمن کې په روان 3 کورني جنگ کې سعودي عربستان د یمن د حکومت ملاتړ کوي او ایران د یمن د حکومت د مخالفو ملیشو ځواکونو په ملاتړ تورن دی. دې مسئلې ته فرشته جلالزی کتنه کړې. په سټوډیو کې راسره د فرشته جانې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ملګرو ملتونو ته دقیقا د ایران په اړه څه ویلی دي؟
و سالی صاحب سره مسی اوریدونکو ستوري مسی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون وویل چې سعودي عربستان داسې معلومات پورته وړاندې کړي چې څرګندوي چې حتی د جولای په میاشت کې یو ورتوغول شوی توغندی د ایران سخت قیام راکټ و. نیکی هیلی ویلي داسې توغندي د جګړې تر پیل مخکې په یمن کې نه و لیدل شوي. هغې پر ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې یو بلستیک میزایل چې د شنبې په ورځ له یمنه د سعودي عربستان پلازمینې ریاد ته ور وتوغول شو او په فضا کې خونساسو شاید د ایران سخت و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر څرګنده کړه چې د ایران ګارد سپاه پاسداران انقلاب په یمن کې شیعه حوثي ملیشو ته د وسلو ورکولو سره د ملګرو ملتونو د سازمان پر دوو پریکړلیکونو تیری کړی دی. یو پریکړلیک د هغې په وینا پر ایران بندیز لګوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تایید پرته هیچا ته وسلې نشي ورکولی، او دوهم پریکړلیک پر ایران بندیز لګوي چې د حوثي ملیشاو مشرانو ته وسلې ورکړي. نیکی هیلی وویل، موږ ملګري ملتونه او خپل نړیوال شریکان هڅوو چې ضروري اقدام وکړي څو د ایران رژیم د دې تخطیو له امله مسؤول وګڼل سي. د امریکا متحده ایالات تعهد لري چې د بې ثباتۍ خورولو لپاره د ایران کارونه وګڼي، او هیڅکله به نړیوالو قوانینو د ایران د رژیم د تیری پر داسې جدي سرغړونو سترګې پټې نه کړي. خو ایران چې په زغرده په یمن کې د حوثي ملیشو ملاتړ کوي، او د ایران حوثیانو ته د حوثیانو ملیشو ته د وسلو ورکولو اداره کړې ده. د ایران دفاع وزارت او د ګارد سپای پاسداران انقلاب چارواکو دواړو پرون د سعودي عرب او امریکا تورونه رد کړل. د سعودي عرب د خبري رسنیو په حواله د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیکی هیلي تر خبرو مخکې د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پر ایران تور پورې کړ چې په یمن کې حوثي ملیشو ته وسلې ورکړي، چې د شاهزاده سلمان په وینا دا کار د ایران د رژیم له لوري پوځي مخامخ تشدد دی او یو جګړه ییز عمل حتی ګڼل کېدلی شي.
مری فرشتزانی پر سعودی عربستان د یمن د حوثي ملیشه ځواکونو تر راکټي حمله وروسته د تهران او ریاض روابط چې مخکې هم چندان شنه و اوس څنګه دي؟
سالیه صاحب، دغه خبر ته براسو تر مخکې باید وایم چې د سعودی عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ هوایی عملیات لري، پر ریاض د شنبه په ورځ د بلستیک مزایل تر حمله وروسته پر هغو سیمو باندې د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده چې هلته حوثیان میشتي. په مقابل کې حوثیانو خبرداری ورکړی چې دوی به یوازې پر سعودي عربستان نه، بلکې د متحده عربي اماراتو چې هغه هم د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې غړی دی، پر بندرونو حمله وکړي. ریاض د جمعې په ورځ وویل چې د دوی پر خاوره د حوثیانو له لوري حمله یو جګړه ییز عمل دی. په د سعودي عربستان له لوري پر ایران د تورونو له اعلان سره تهران پر سعودي عربستان د جنګي جنایتونو د ترسره کولو تور پورې کړ. د دواړو ترمنځ روابط ډیر نازک سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف یمن ته ځمکني، سمندري او هوایي لارې بندې کړې. ائتلاف وویل چې د مرستندویو ډلو کار به په پام کې ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل چې حوثیانو په خپلواک ډول او د سعودي عربستان له لوري د جنګي جنایتونو په ځواب کې پر ریاض راکټي حمله کړې ده.
ډیره مننه فرشته جلال زی. ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې ایران په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو ته د هغو میزایلو د ورکولو د ادعاو له کبله چې پر سعودي عربستان یې توغولي مسؤول وګڼل سي. اوس مرزی احمد زی اقتصادي خبرونه لولي.
په کابل کې د ښځو د مهارتونو په دوه ورځني نندارتون کې د ښځو لسګونه ډوله لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د نندارتونونو عمومي مدیرې نسیمې اختر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان ښځو لاسي صنایع په څه باندې 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. اغلی اختر وایي دغه نندارتون د افغان ښځو د اقتصاد د غوړېدو په هدف پرانیستل شوی. نوموړي وایي د دغه نندارتون هدف د ښځو لاسي صنایعو ته بازار موندل او د سوداګرۍ او صنعت برخې ته د سوداګرو ښځو هڅونه ده. دغه نندارتون د ښځو چارو وزارت او د بابرشاه سنټر خصوصي شرکت په مالی مرسته پرانیستل شوی. په ننګرهار کې د زیتونو فابریکه په ورځ کې 12 ټنه زیتون تولیدوي. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه فابریکه کې زیتون له تولید وروسته پروسس او بیا د خرڅلو لپاره بیلابیل ولایتونو ته لیږدول کیږي. خغلی عبدالرحیم زای وای ک چې راتلون کې کال کې دوی ته ډیره بودیجه ورکړل شي، نو د زیتون تولید به سو برابر زیات کړي. په ننګرهار کې زیتون له بڼوالو څخه پیرل کیږي چې له دې سره د کروندګرو اقتصادي وضعیت هم ښه شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1280 افغانۍ، د وریځې او ترینی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول او ډیزل دواړه په 1080 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1080 افغانۍ او 1580 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او اتیا پوله یو انګلیسي پاوند نه اتیا افغانۍ او اتیا پوله یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځه ویشت پوله زر ایراني تومان ولس افغانۍ او لس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اته دېرش افغانۍ د اقتصادي خبرونو پای
تاسیا زدی ایرادیو تا ورژیست. در امریکا پرمختیایی اداره در درسی کتابونو در چاپ دویم پڑه و پیله بی و سل به سل نور حال رکبی.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پرختیا اداره د افغانستان د پوهنې وزارت له لارې د پنځه اویا میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د یو سلو پنځه دېرشو میلیونو تعلیمي کتابونو د چاپ او ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ځانګړي شرز دفیر هوګو لورنس د سه شنبه په ورځ په کابل کې په ډېره جوړو شوو مراسمو ته وویل چې یاده پروژه به د افغانستان پوهنیز بهیر د پیاوړتیا او معیاري کېدو سره ډېره مرسته وکړي. د دې پروژې هدف د یو سلو پنځه دېرش میلیونو درسي او لارښود کتابونو چاپ او ویش دی چې پنځه اویا میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. که دغه پروژه په ښه توګه پلی شي نو پوهنیز کیفیت کې به د پام وړ بدلون راشي. ښاغلی لورنس داشن وویل په افغانستان کې د پوهنې کمیت کې د پام وړ بدلون راغلی خو د کیفیت په برخه کې یې لا ډېر نور کار ته اړتیا لیدل کېږي. دغه پروژه د کتابونو د چاپ او ویش د هغې پروژې د دوام برخه ده چې لومړی پړاو یې له 2012 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا په پښتو، دري او انګلیسي ژبه د ښوونځیو د کتابونو د چاپ او ویش په هدف ترسره شوی و او ټاکل شوی چې دوم پړاو یې په 2013 میلادي کال کې پیل او تر 2019 میلادي کال پورې بشپړ شي. د دغه پروژې له لارې به د لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو لپاره درسي کتابونه او د ښوونکو لپاره ځانګړي لارښود کتابونه چاپ او وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د کتابونو د چاپ او ویش په پروسه کې د خنډ او ځنډ تر څنګ د مالي فساد له امله هم تل انتقادونه شوي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زده کوونکو ښوونکو لپاره د درسي او لارښود کتابونو د چاپ او ویش دغه پروژه په هیواد کې د معیاري زده کړو لپاره مهمه وبلله او په پلی کېدای ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د امریکا متحده ایالاتونو له دغې همکارۍ مننه وکړه او دای په افغانستان کې د باکیفیته زده کړو لپاره یو بنسټیز ګام وباله. دی وایي دا یو ډېر مهم ګام دی. د دې پروژې له لارې به موږ وکولی شو چې د پوهنې په برخه کې ستونزې په نښه او مخنیوی وکړو. د پوهنې په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د کتابونو د کمښت مسله ده. بلخوا د پوهنې د برخې یو شمېر متخصصین په هیواد کې د پوهنیز بهیر په خکې دا ټینګار کوي او له حکومت نه غواړي چې دغه پروژه په پوره شفافیت سره پلی او با کیفیت او معیاري کتابونه زده کوونکو ته په واک کې ورکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بل تعلیمي مسله دا ده چې په کندهار کې لا هم درې ولسوالۍ هیڅ ښوونځی نه لري. صادق رښتینی او نور تفصیل.
د کندهار د پوهنې رئیس انجینر عبدالقادر پیوستون وایي د نامنویو او د امکاناتو د نشتون له امله د کندهار د ولسوالیو څخه په درو غورک، شورابک او ریګستان کې د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دي او هیڅ ښوونځی وجود نه لري.
موږ اوس هم درې ولسوالۍ په مطلق باندې موږ هلته د معارف سیستم په ټپه لکه ریګستان، شورابک، غورک کې پرسونل دلته په مرکز کې خدمت دي او اته په خاکریز کې په دې نږدې وختو کې زموږ یو څو مکاتب د ځینو ستونزو یا نامنوی له امله څخه بند شوي دي چې بیرته اوس کار شروع دی او پرون یې ماته دغه راورسېدی چې موږ یې بیرته خلاصوو. نور په ټولو ولسوالۍ کې فعالیت شروع دی.
د پوهنې رئیس وایي سږ کال یې د یو سلو درو پنځوس بندو ښوونځیو له جملې څخه د اووه څلوېښت ښوونځیو د بیا پرانیستلو هوډ درلود چې تر اوسه دې ښوونځي چې څلور یې مدرسې دي پرانیستل شوي او د پاتې ولسو نورو ښوونځیو پر پرانیستل کېدو کار کوي. د پیوستون په خبره په روان کال کې پنځو زره څلور سوه څلور اویا نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي چې پنځه زره انجونې دي.
خوشبختانه سږ کال موږ په تعلیمي کال په لومړۍ ورځ باندې پنځه څلوېښت زره ټارګټ ټاکلی و چې موږ به جدي شمول کوو. ولې دا تعداد پنځو زره څلور سوه شپږ اویا تر اوسه پورې جدي شمول شوی دی چې د هغه جملې څخه پنځه زره په شاوخوا کې انجونې دي.
پیوستون وایي سږ کال یې د شپږو ښوونځیو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د ودانیو د جوړولو او دغه راز د لس میلیونو افغانیو په ارزښت د شل ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال به د لومړي ځل لپاره د کندهار له دوو ولسوالیو ډنډ او دامان څخه په زیات شمېر انجونې له دولسمو ټولګیو فارغه سي. دا مهال د کندهار په ټولو ښوونځیو کې د درې سوه زره په شاوخوا کې زده کوونکو ته د څلور زره اته سوه ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
او اوس هم حدیث پردیس د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره پر شمشاد راډیو ټلویزیون د پرونی برید په اړه مطالب خپاره کړي دي. د ویسا خپلواکې ورځپاڼې پر شمشاد د وحشتونو څپه ولې ورغله تر عنوان لاندې په سرمقاله کې ویلي چې پر شمشاد برید نه یوازې د بیان پر ازادۍ برید دی، بلکې دا پر انساني ارزښتونو برید دی چې په هیڅ دین او هیڅ قانون کې جواز نه لري. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا چې داعش پر جماعتونو او رسنیو بریدونه کوي په خپله داخلي چې د داعش په نوم دغه ډول بریدونه د لویو ښکېلاکي ادارو او له هغوی سره د تړلو ډلو کار دی. ملي ارمان ورځپاڼې هم پر شمشاد ټلویزیون حمله د رسنیو پر کورنۍ حمله ده تر عنوان لاندې لیکلي چې که څه هم ترورستان پرون خپلو شومو هدفونو ته ونه رسېدل، خو یو ځل بیا یې دا ثابته کړه چې دوی هیڅ ډول انساني او اسلامي اصولو ته پابند نه دي. سرمقالې لیکونکی وړاندې کاږي چې پر ملکي ځایونو چې بېګناه او عام وګړي پکې کار کوي حملې جنګي جنایت دی چې پرون ترورستانو دا ډول حمله پر شمشاد ټلویزیون وکړه. د مسیر ورځپاڼې هم پر شمشاد ټلویزیون برید د افغان غږ نشي بندولی تر عنوان لاندې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړي چې پر شمشاد ټلویزیون د برید تر شا څوک دی او هدف یې څه دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې داعش د استخباراتي شبکو د وحشیانه اعمالو لپاره یو لاسپاک دی. که څه هم داعش له سره پروژه ده، خو اوس چې کله هم له ټولو انساني ارزښتونو لرې پیچلې استخباراتي حملې کېږي، نو استخبارات د ذهنیت اړولو لپاره داعش کاروي او هغوی یې پراخلي. او د هېواد دولتي ورځپاڼې هم دښمن د رسنیو خبریالانو ارادې نشي کمزوري کولی تر عنوان لاندې په مقاله کې د ارک هغه اعلامې راخیستې چې په همدې اړه یې خپره کړې ده. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي چې د بیان ازادي چې د اساسي قانون لوی ارزښت او د حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده، د دا ډول جنایتکارانه بریدونو په ترسره کې دوی څوک نشي محدود کولای.
دولس بجې او اووه دقیقې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. زدی راڈیو تو سلام ہوں، باد سلام از مدام رختیا سخا دا غشتن دے چی آم رختیا وزارت دمندو دمرونو اصلی علت نفن شکی اصلی مندی چی مری دا وینی دا نموجیدیت چی زین جر نو غرو ورسیزی دی وجی سم مری تو دیر هسپتالو نکی دا هسپتال کارگران دیر بغوری کی دا وینی جر مریض تا وینا جر نرسی نو عام دا ولادت په وخت کې وینا د شدې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منځې د وینې د کمښت د وجې سمري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزوري دي. زما د عام روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د ولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. د افغانستان د عامو ولس ته ډېر غټ خدمت دی. مننه. ازادي راډیو.
السلام علیکم. زنیا مطلع د غزنی ولایت اجرستان ولسوالی اوسیدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې دا د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. نو موږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زموږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور سی. پدرانه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ. زقای محمد رسول دنی رهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکه اشکو د سربند کړي نه پتامات کیم. زه د آزادۍ رادیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم. پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکی تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې. په بدبختانه کې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې، ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري. نو دا ولس هم یو قسم خاورې راړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي. دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاره وي. والسلام احترام.
د چیرنو لمخې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راولي. نور تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
چیرنې شي چې اوږده فضایي سفرونه د انسان پر مغزو فشار راوړي. د امریکا په نیو انګلند کې په دې اړه په شویو چیرنو کې ثابته شوه چې په فضا کې ډیر وخت پاتې کېدل یا اوږده فضایي سفرونه پر مغزو فشار راوړي. څېړونکو فضا ته تر روانېدو مخکې او وروسته د فضانه وردانو د مازغو ام آر آی معاینه وکړه. په سکن کې ښکاره شوه چې له اوږده فضایي ماموریته وروسته د ډېرو فضانه وردانو په مازغو کې تغییر راغلی دی. د فلوریدا پوهنتون پروفیسر ریچل سیډر په دې اړه وایي داسې ښکاري چې په مازغو کې سیری پاسپینل مایع زیاتیږي او د کپرۍ په پاسنۍ برخه کې بدلون راځي. د دې مایع زیاتېدا سبب کیږي چې پر مازغو فشار راشي او د مازغو لپاره ځای کم شي. دوی په عین حال کې وایي چې باید زیاته څېړنه وشي چې آیا دا تغییر د اوږد وخت لپاره دی او که ژر بیرته عادي حالت ته راګرځي.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نورو.
دا اسلامی جمعیت وای انداز ادې رډیو ته تایید کړی چې د حزب د مشرتابه د شورا یو هیئت د بلخ د والی عطا محمد نور سره کتلی او د راتلونکي پاړه ورسره خبرې شوې دي. د اسلامی جمعیت وایان واقف حکیمی ورسره غدا سرګندونه وکړي چې په حکومت کې وي باوري سرشینه. ازادې رډیو ته ویل ډیر ضرب د بلخ د والی عطا محمد نور د راتلونکي پاړه پریکړه وشي. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 14000 ته زیات شي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي په خروار ولسوالۍ کې تر پوځي عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر د امریکا د ولسمشر او نورو چارواکو دا ادعا چې ویل ایران سره د اټومي موافقې د عملي کولو په برخه کې دا اداره کمزور عمل کوي رد کړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د خرابې هوا له کبله ونه شو کولای د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ لا غیر پوزی سیمی څخه کتنه وکړي او امریکا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته د هغه توغندیو د ورکول لامل مسؤل وګڼي شي په سعودي عربستان توغول شوی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونی په پاتې اوشت دقیقو کې د مخکښو شوزو پروګرام خبريږي چې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د ازادي راډیو در نوردونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ وي د مخکې خزې د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه چې نن یې تاسو تکرار بڼاوري ل دې وړاندې د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. د مخکې خزې د دې ونې په خبرونه کې مو له ظریفه غفاری سره آشنا کوو، هغه میرمن چې د افغان خزو د پرمختګ او لاسنیوي په خاطر د ای پی ډبلیو په نوم د یو بنسټ مشري کوي. تر څنګ د میدان وردګو په ولایت کې د پیغلا اف ام په نوم راډیو لري چې د یاد ولایت په څنګ کې پروتو نور ولایتونو کې هم نشرات کوي. اغلی غفاری د میدان وردګ ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان استازیتوب هم کوي او تر څنګ لوی او واړه نور کارونه. دا غلی غفاری د کارونو سره د لاشنیب خاطر دا واټن لا نور نه وګدو بلکې خبرونه پیلو. اغلی غفاری زمون خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشي
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته او ټولو مینوالو ته د خبرې.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره یو اساس په فعالیتونو به مونږ اوریدونکو آشنا کوو. اساس هغه فعالیتونه تاسو تر دې دمه کړی دی او لاڅ کول غواړي. اغلی غفاری تر دې مې پیل کو، تاسو په کم عمر کې ماشاءالله تر ډیرو لوړو اهداف او څوکیو کارون رسیدلی. زده کړې مو تقریبا د ماسټری تر کچې کړې دي، اوس د ډاکټرا په کچې زده کړې کوي. څه هڅولې اصلا تاسو په څه ډول کورنۍ کې پیدا شوې چې کولای شي په دې عمر کې دې اهداف ته ورسیږي؟
ډېر زیاته مننه ظریفه غفاری د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ دوران خېلو کلی اصلي اوسیدونکي. خو د شرایطو له کبله کابل ولایت کې پیدا شوی یم او همدلته مکتب مې هم همدلته لوستی او بیا لوړې زده کړې لیسانس او ماستري دواړه په هندوستان هېواد کې، چې اوس مهال دکتورا هم د همغه هېواد نه کوم او دوهم سمستر زده کوونکی یم. د دې تر څنګ زما مورجانه ډاکټره کریمه عثماني اوس مهال په یو شخصي کلینیک کې ډاکټره ده. او دوی طب هم یعنی فارغ دو کاله مخکې پانتون نشول. د دې ترڅنګ مې پلار جان هم نظامی ډګروال دی او همداسې نور کورنۍ غړي ټول خوشبختانه زه په یو روشن فکره کورنۍ کې په یو تعلیمي منظر
داسې و چې تعلیم یافته ټول پاتې شوی. نو تاسو ته دا زمینه چې لیسانس زده کړې یعنی دولسم څخه څوک فارغېږي نسبتا په کم عمر کې وي هغوی بیا مسافري کول بیا هندوستان غونې هېواد ته تلل دا جرأت چا درکړی و خپله مو غوښتل چې زده کړې باید په بهر کې وکړي که نه د کور لخوا هڅول کېده؟
اگر رښتیا خبره زه په دیارلس او درې اویاوم کال کې پیدا یم. زه اته اتیاوم کال کې مکتب نه فارغه شوم. ما دولس کاله مکتب په اتو کالو کې ووی. څلور کاله مساوي امتحانونه ورک. نو پنځلس کلنه نوی تقریبا یو میاشت او دوه میاشت تیرو چې زه پنځلس کلن او پنځلس کال او دو میاشت وم چې زه مسافره شوم. نو مکتب نه فارغه شوم او بیا یو څه موده وروسته مسافره شوم. هغه هم د تحصیلات عالی محترم وزیر په فوق العاده امر باندې په بورس لاړم. زه ځای لریدم د خبرونې له لارې او همیشه یې کوم. خو بیا یو ځل بیا چې مور جانه مې د خبرونه اوري او حتماً یې اوري انشاءالله د دې له لارې ورنه ډېره زیاته مننه وکړم. د زړه له تله ورنه مننه وکړم چې هغوی د دې سبب شول چې سره له دې چې ما ته ستونزمن ښکارېده خو دوی دومره زیات توان او هغه سپورټ یې راکړل چې ما ته خپل کمۍ ټولې هېرې کړې او په ډېر ډاډه زړه ورته روانه شوه. هلته هم راته ستونزمن و خو چې کله هم مور سره مې غږېدم او د مور هیلې مې ته مې لیدلو د مور هغه ډاډ ته مې لیدو نو بیرته مې زړه اخیسته او خوشبختانه پس له شپږو
که د همدې زده کړو په ډګر کې پات شو. تاسو د سیاست او سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې کړې دي او دکترا هم غواړي په همدې سیاسي اقتصاد برخه کې واخلئ. دا برخه ولې
سیاست زما د خوخي ور مضمون ل ډیر ماشومتوب نه پاتیو. ما ډیر هغه عمر کې چې زړه ډاډیم هم د اوس کور کې وینم نور ماشومان او نور ځوانان کوشش کوي چې نه دوی کوشش کوي چې تفریح پرونو سره هغه وسی کنه. خو زه په هغه عمر کې ما ډیر علاقه لرلو چې ګردی میزونه وینم او تاوده بحثونه نه خبر شم اخبار ولولم. نو بیا زما هیله هم همدا و چې زه یو سیاسي مخکښه واوسم. بیا چې کله ما کانکور امتحان هم ورکړ ما حقوق پنځه انتخاب کړی او خوشبختانه ورته کامیاب هم شوم. یا همغې له لارې زه بورس ته لاړم. هلته چې لاړم هلته حقوق یو زمونږ هیواد د اسلامي کلتور او نظام او قانون او د هغوی حقوق هغه چې ووایي او دلته راشي نو داسې ښکاري لکه بېسواده چې وي. بیا همغه سبب شو چې ما د خپل مضمون مکمل چینج که تبدیل میکه او سیاسی علوم میویلی. بیا خوشبختانه اوس مهال ځوانان پارلمان اساسوب هم کوم. نو یعنی سوچ کوم سیاسی دیگر که یو لاسرارو
نو سبام دا. نو یا سیاست یا سیاسی اقتصاد دی نو بلکل. سیاسی اقتصاد که دی بیا اولی
سیاسی اقتصاد اقتصاد زما د مورجانې د خوښي وړ مضمون وو. هغه ویلی وی چې خو اول انتخاب یې لکه چې پخپله هم ډاکټره وه ما ته یې هم غوښته طب ووایم خو طب زما نه خوښېده له ماشومتوب نه زما علاقه ورسره نه او اقتصاد هم ما ته دومره هغه خوندور مضمون نه برېښېده.
خو کله
چې زه پوه شوم چې دلی یونیورسټي کې دغه مضمون شته نو ما هم په همدې مضمون خپل ماسري واخیسته.
په افغانستان کې په دې برخه کې ممکن کم کسان وي ځکه که څوک زده کړې کوي هم خارج کې په دې برخه کې کړي ځکه دلته موږ یوازې سیاست او حقوق لرو دوه برخې او سیاسي اقتصاد دا برخې نه تاسو عملا استفاده کولی شئ کار مو کړی ترې؟
بالکل ما په خود سه چې یعنی دواړه په اقتصاد چې دی سیاست یو رکن دی او هیڅکله سیاست پرته له اقتصاد څوک نشي کولی. خو بیا د کار په ډګر کې یعنی زه کولی شم هم په اقتصادي برخه کې کار وکړم هم په سیاسي برخه کې. مثلا سیاسي برخه کې زما کار زما ځوانان پارلمان اساسوب دی او په اقتصادي برخه کې کار زما د پیغلی پنوم رادیو او هم دسی وینجو
هم دی اهداف او کار تر از استاد سوز دکړه خو لا هم کوي ممکن لا ډیره وکړي اوس په ډاکټرا کې لګیای بیا عملی استفاده ده خو جالب ده چې د زده کړو ترڅنګ چې تاسو لا په کم عمر کې د پیدایش مو کال مدیاله سواتاو یو لستو یعنی په غټ هدف تر رسیدلې څنګه دیو بنسټ مشري کوي چې هغه د افغان خوځو لاسنیوي او پرمختګ لپاره کار کوي کوم اهداف تعقیبوي لدې لري
بخنه غواړم زه په لس او درې او یو کې پیدا یم نو دغه بنسټ هم زما یو هیله و چې زه ما همیشه ویلی چې حداقل د یو لس کورنۍ او لاسنیوی وشم کړی په ژوند کې نو زه ډاډه یم چې یعنی په ډېر آرام که مرګ هم راشي په ډېر آرام زړه به وي خو او زما مورجانه ما ته یو ورځ امسې کېناستلو ما ته یې غوښته وصیت وکړي نو راته ووي چې هر هغه ورځ چې یو کورنۍ داسې ووینم چې ووایي چې زما د نن ورځې آرام ژوند او یا هم د نن ورځې هوسا ژوند دا د ظریفې له برکته ده او یا هم ظریفې په کې لاس لرلو نو ما خپل شیدې در بخلي نو همدا زما لوی ټارګټ شو او مې غوښته په همدې پسې کار وکړم او د خپل مور دغه غوښتنه پر ځای کړم چې شروع مې د ماسري په دوره کې د ماسري دورې اول سمستر ماسله وم چې دغه انجو بنسټ مې کېښود په کابل کې فعالیت مې پیل که د دې انجو له لارې مونږ ځینې برنامې ولرلې حتی په هندوستان هېواد کې ما برنامې لرلې لکه لنډ وخت کې د رخشانی په هغه باندې په موضوع باندې یو برنامه و هندوستان هېواد کې دغه هېواد د کانګرس پارټي له همکارانو سره ډېر لوی برنامه و نو همداسې نورې برنامې خو ورو چې کله زه مسري هم تمام شو د دې لیواله شوم چې یو رسنیز بنسټ ولرم بیا د دوستانو او خپلوانو په تشویق یعنی ما دا بنسټ میدان وردګو کې ورغولو علت یې هم دا و چې هلته رسنیز ډګر هم ډېر ضعیف دغه رادیو می جوړه که د دې رادیو لارې هم اوس کوشش کوم چې میرمنو ته کار وکړو او خدمت وکړو
او ډیره مننه اوردونکو هم را سره اړیکه نیسي ستاسو له کارونو سره لږ ډیر حتما ناشنا شوی دی بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده وعلیکم السلام مهرباني بل اردن کے ہوم راست رشتہ خبرون تب خیر راغ لے دم خبرون آزادی راڈیو خاوری داونی مو ظریفہ غفاری مہمان تھا لطف خبر وکڑے وعلیکم السلام مننه توخی صاحب تاسو ته هم نیک هیله زمونږ ورسیږي مهرباني تاسو خاورو
مننه له محترم مېلمنې زخه دوی پښتنې لرم اوله پښتنه مې دا ده چې تاسو د سیاست نو ډګر ته ځان چم ټوکړې باندې کیږي ته څومره مطمئنه یې چې دا خو یو سنتي ملک ده او په دې کې نور داسې ګوندونه او داسې خلک شته چې هغه شاید ستاسی حقوق ستاسی طبیعت مندی برابر نکی او بل ستاسی رادیو سی پا میدان ورده گو خبرونی کی دا سنگ خبرونی کی آیا موسیقی خبری تعلیمی خبرونی دی اسلامی خبرونی و
ډېر مننه توخی صاحب ولنه درته به ځوابونه او معلومات درکوي وړاندې په خپرونه کې را سره اوسئ بل اوریدونکی هم را سره شته خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ
محترم زغرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنې مېلمنې ته هم سلامونه وړاندې کوم فضل هودي وردګې ما
وعلیکم السلام وردګ صاحب مهرباني
ژوندای اوسې واقعا ډېر یو د کور ځای دی چې یو څوک موږ په جمعه کې لو دا و دا تاسو خپرونه په تاکید او لا خوش د دې کوم خدمات چې په واه کړي دي یو د وردګو خلکو ته کړي کوم رادیو چې موږ د استلو د خدمت یعنی دا واقعا د دې نه منلو نه د لم نه پورته ډیره ډیره مننه ته کوم نو کوم د موږ د تاسو په جامعه کې شتادي خلک نو وکم زه د تبيام بریالي ته غوړم خو دا یو کړی چې په ټولو چورو کې دا بریالي وي مو دا فولو پښتنه ده چې دا په کوم څه شاید او تحصیل یې دلته کړی که د افغانستانه بیرون
زه هم د قوم نه تیر شه معرفت یې وکړو او تحصیل په باره کې وویل چې په هندوستان کې زده کړې کړي او لا هم د دکترا زده کړې هلته کوي یعنې زده کړې لا بشپړې نه دي بل پښتنه تبصره به دې وکړه مهرباني ملی چہرہ ٹول افغانستان میدان وردگو نظر و تبصرا پختنوا بل اردن کے ہوم راسر اشتخ پر تب خیر راغل استڑی مشے عصمت اللہ دبئی نہ ڈیر جات خیر راغل مسافر رور مہربانی منا نہ چھ پرو نہ اورے سب ویل غواڑے پخ پرو نہ کے
ویل خو بس میرا منو غفری سے بنا چھ دی یعنی دی نورو خیلو لپاره کوم کار کړی دی چې هغه مخ ته ولې لکه ځان چې څنګه کړی دا په خپل مټو کوي کړی دا هغه نورو دی خیلو لپاره څه کار کړی دا او بل دا چې شوان دا خپل غواړي او کنه
په سیاست کې برخه اخیستل غواړي سوال دی دا وو ډیر مننه جواب درته درکې چې دا وړاندې څه کول غواړي په ژوند کې په دې اهداف به وغږېږو یو بل اوریدونکی هم په دې وخت کې اخلو بیا ستاسو ځوابونه ته راځو غلی ظفاري غفاري خبرونه ته په خیر راغلی
سلامونه اني کې هیلې احترامات صدران صاحب تا او ستاسو د ناز او مینناک پروډوسر بدلاو بایدیتا او دا تاسو درانه میلمانه ته هیله کوم چې راغلی
ډیر مننه ځان معرفي کړه پښتنه نظر تبصره دی اورو
ډیر مننه حضران صاحب هم در سره دا ټلیفون فردي کمان دی راغلی نه تنګیوال لورده غوتخه
مهرباني
مننه کوم پښتنه مې ورستا سو له ملمنې څخه تا دا استادیر
بلې خا دی ورور اړیکه نه تنګیوال اړیکه وښلې دله منګل سیب لمړنۍ اوردون کې ویلې چې څومره خزه معاملې تشویق کړي دي چې کار وکړي زده کړې وکړي چون تاسو له مرکز کابل هم لري په بل ځای کې کار کوي په میدان ورده کوم ډیر فعالیتونه ځانګړي کړي دي اول ته کار کوي
ډیره زیاته مننه له ټولو درنو ورونو نه د دوی له هڅونو نه د دوی له پوښتنو نه او بیا د دوی له تبصرو نه بیا د منګل سره پوښتنې ته راځم ګورې مخکې دی چې پوښتنه ځواب کوم دا یو حقیقت دی باید ټولې ومنو افغانستان هغه هیواد دی چې د نمنونکو دودونو په لمن کې دومره بد رقم گیر دی چې نسلونه به وخوري او نسلونو کار ته هم پکیارتیا شته نو بل خصوص هغه ولایت لکه میدان وردګ ولایت چې یعنی په ټول ولایت کې دوه یا درې لیسی دنجونی وی چې هغه کې هم یو د بهسودین ولسوالیو کې به وی هغه به لک فعال وی خو د نور سلورو پخت تنو سیمو کې چې کوم لیسا د یغه مکمل فعال جوی یعنی د 300 او 400 شاوخوا دو وخت دو ټایم شاګردان ولري هلته پرتل میرمنو چاروز ریاست د مخونزه او روختون پرتل او یا هم د دې ترڅنګ امنیتي ارګان پرتل دغه سیمونه هته په نور ریاستونو کې تاسو به یو میرمنه کارکون کې هم ونوي نه هغه ولایت دغه سی ولایت دی نو هلته نه وځي هلته په ټول شخصا زما هغه اصول هم داسې دی زه چې هر چا سره کینم هر چیرې کینم هته ولا باور وکي زه موټر کې روان اوسم زه کوشش کوم دغه بسونه واچوم د خلکو نظرونه پی واخلم خلک پکې یعنی خلک پی دی قانې کم چا وی خپل کورنۍ خپل خويندې خپل لونی او خپل مایندې ته حاضر کی ترسو تحصیل او تعلیم ته مخه کی خو خوشبختانه خوشبختانه په دې یعنی کار کوو دا دې ورس کار نه دی او نه هم زدا ویلې شم چې لا سراونه په دې لار کې لرم ځکه چې یعنی ما وې نسل تارتیا شتا چې کار وکي یو نسل به دا موضوع
معلومه نه ده خو تاسو ول چار ځای کار کوي منګل سب جواب اخیسته د ټولو
بل پښتنه دا و چې سیاست کې څومره مختزه او دا سیاست کې خو سنځښت طبیعي دی سنتي ټولنه ده دلته سنځښت ښایسته بیا خاصن ز پښتنه یم او کورنۍ می هم پښتون کورنۍ یو ز بل جالب موضوع به هم تاسو سره شریک مغده چې ز پخپل کورنۍ کې مورنۍ او پلرنۍ کورنۍ کې وزنې کس یم چې غواړم په سیاسي دګر کوم او سیاسي مخینه ولرم نو دا پخپل ز د ټول سونز منم ټول موضوعات منم در کوم خو بیرته هم دې ترازم چې دا ټولنه کفرس کو یو موټر د موټر دوه ټایر نارینه دوه خزینه دي نو اوس مهال زموږ دوه ټایر پنچر دی هم په سیاسي ډګر کې هم په اقتصادي هم په ټولنیز او هم په هر نوره برخه کې نو که وغواړو چې دغه دوه پنچر ټایرونه هم بیرته ورغو او ټولنه مو د یو فعال موټر په څیر حرکت وکړي نو اړتیا شته چې لکه ما لکه تا لکه هغه بلې قربانۍ ورکړو او لکه څه وزغمو تر څو لږ بدلون راشي او وشکړی هغه هیلو ته ورسیږو چې مونږ یې غواړو او دا ولس ورته اړتیا لري.
تاسو فعالیت کوئ په تېر هم په هغه ولایت کې ستاسو تر یادونه وکړه تبن د چلنجونو سره مخ یې او یا د سر
هغه بالکل طبیعي دی ستونزو سره مخ یم ستونزې شته ټولنیزې ستونزې امنیتي ستونزې مګر خوشبختانه خوشبختانه همدا اوس مطمئن میدان وردګ ولایت ولسونه زما غږ اوري زه د دوی نه ډېره زیاته منندوی یم زما نه ولسونه ملاتړ کوي ولسونه راسره
له کومې حوصلې سره تاسو دا کار کوئ څه له کومې عقیدې سره
عقیده مې همدا دی او یعنی هغه کوم موضوع چې په ذهن کې مې دی او د هغه سره زه خپل کارونه مخته وړم هغه فقط همدا دی چې ولس مې تر شا ولاړ دی نو د ولس زور د خدای زور دی نو د دوی همکاري او ملاتړ چې ولرم نو انشاءالله مشکل نشته. بل پښتنه او زردران صاحب د راډیو د خپرونو په اړه راډیو په خپرونو په اړه باید ووایم راډیو په یو اونۍ کې دری دېرش خپرونې ریلی کی او اتلس ساعته مونږ نشرات لرو درې دېرش خپرونې په اونۍ کې ریلی کوو په دې خپرونو کې سیاسي اقتصادي ټولنیز فرهنګي او حتی صحی و ادبی و تعلیمی خپرانی هم شته. خوشبختانه خوشبختانه در میدان وردگ ولایت په تاریخ که با اولنه رادیو ویچ پینزه و لسواله که نشرات لری چلور و لسواله لوگر او دو و لسواله غزنی دازمون در پوخخ ساهی دی او مون لانور هم کوشش که و چه خپل خپرانی
دیر پامدیر اثر خیده طولن در پرمختگ لپاره الکتر لگده نو نوختونو سر خلق اشناشی
بلکل نوی نوختونه حتی زپ ویار سر ویلشم چه مون که توانیدو پدی چه حتی د ولس هغه هنری ذوق هم و پالو یعنی تر دې حدا پوری پاغه ولس بدلون راغله او خوشبختانه ولس متعلق بل اردن
اسمت الله خوستی لو دوبی نار سر اړیکنی ویل په کوم کار تاسو د پیغلو په کوم کارونو که تاسو د پیغلو یا د خزو لاس نیوی کرده ده او تر څنګه ولی په سیاست
ویلی تاسو په سیاست که راتلون که که برخه خلی او کنه اول پختانه خوب دوایم چه زما در رادیو لارې رادیو نه رسنیز بنسټ نه نیولی تر پخپله انجو پورې مونږ ډېر کارونه کړي شاید زه ونشم کړی چې هر یو بیل بیل درته تشریح کړم خو ډاډه اوسئ نه غواړم د ځان صفت هم وکم خو دومره وایم چې تاسو ډاډه اوسئ څومره چې یعنی زما ژوند کې شته یا څومره چې زما په لاس دی څومره چې زه توانېږم او یا هم څومره چې امکانات زه لرم د هیڅ یو نه درېغ نه کوم او نه مې دی کړی په هره برخه کې حتی د میرمنو
لږ داسې مثالونه وي چې تاسو د ښځو لاسنیوی او پرمختګ په برخه کې کړی وي ځکه همدې بنسټ په همدې لپاره تاسو یو بنسټ لرئ کار کوه
د دې بنسټ یو له لاسته راوړن نه د فرخوندي او د میرمن رخشانی میرمن رخشانه په غور ولایت کې سنګسار شو فرخوندي په کابل کې په ډېر وحشیانه توګه ووژل شو د دوی دواړو لپاره د عدالت غوښتنې چیغه وه چې مونږ نه یوازې د هېواد دننه د نورو ټولنو سره د هېواد د بهر او خاصا دغه عدالت لپاره
نړیواله مشوره شوی موضوع په
ټیټه کچه کې مونږ په سیمه ایز بڼه خپل ټولن لرو، کار کوو، د میرمنو شوراګانو سره فعالیت کوو. مثلا میدان وردګ ولایت کې د میرمنو شوراګانو سره فعالیت کوو، د میرمنو شوراګانو سره ناستې لرو، ستونزې حتی تر دې حده پورې چې د میرمنو د جندر مساوات په ادارو کې په دې موضوع باندې هم مونږ کار کوو، همکاري کوو میرمنو سره. د دې ترڅنګ د میرمنو د حقونو یا عدالت خواهی په برخو کې هم همکاري کوو. یعنی مثلا په یو موضوع کې، قضایي موضوع کې، د هغوی لپاره سرانوال، د هغوی لپاره قضایي امکانات چې دوی ورته اړتیا لري. نو
دا هغه بنسټ له لارې کوي شخصا تاسو په راتلونکي سیاست کې برخه اخلي.
سیاست کې بالکل دا زما یوازنۍ هیله ده، یوازنۍ تصمیم مې هم دا دی. دومره زده کړې مې چې کړي هم په همدې غواړم، بالکل غواړم چې په همدې باندې کار وکړم، په همدې فعالیت وکړم. ځینې دوستان چې ما ته مخ شي، بیا راته وایي چې غواړي چې میرمن شکریا بارکزی شي، او یا هم میرمن چینکی کړو خیل، زمونږ کې ډېر نامتو میرمنې دي، دوی راته را یاد کړي. بیا زه وایم چې نه، زه غواړم ظریفه غفاری اوسم، او یعنی خپل هویت باندې غواړم په خپل یو څه وکم.
له دومره کارونو سره چې تاسو ملک ته لږ زیات زده کړې کړې دي، او فعالیتونو ته عملا کارونه هم فعال کړي، فعالیتونه هم پیل کړي، څومره شناخ مو په ټولنه کې پیدا کړی دی؟
یو څه خو په ډاډه زړه وایم چې همدا اوس یوازې د پیغله اف ام راډیو له لارې، شاید د یعنی 15 ولسوالۍ میدان وردګ، 4 لوګر، 2 غزنی، په دې کې خو یعنی ټول می کور په کور پیژني، په دې ډاډه یم. او بیا پاتې شو نور شناخت طبیعي دی، رسمي او خپل سیاسي ډګر کې دلته هم زه کار مې کړی، فعالیت مې کړی، شناخت لرم.
او راتلونکي په سیاست کې برخه لوبول غواړی ته بندغې لپاره مو
بالکل هڅې مې کړی، خو کوشش مې کړی چې یعنی په چا پورې ونه تړل شوم. غواړم که کارم کوم په سیاسي ډګر کې په پراخ او آزاد لاس کار وکړم.
څه ډول خلکو سره نږدې اړیکې پالې؟ کوم ډول خلک به؟
شخصا په خپل هغه کسان چې واقعا انسانان وي، هغوی سره اړیکې پالل مې ډېر خوښېږي.
او دا خو په ټوله کې مجموع کې ده، بیا په هغو منځ کې فرزند ولسي جرګې غړي لرو، حکومتي چارواکي موږ لرو،
نه مې خوښېږي چې شخصا په خپل سره دې چې یعنی شاید دا ایجابوي چې زه لږ ځان داسې ګوشه ګوشه ونیسم. خو شخصا په خپل ډېر فری یم، ډېر آزاد یم، یعنی بیخي دغه سیاست او د رتبو دا شیان بیخي نه ساتم او نه مې خوښېږي. نو همداسې خلک مې هم خوښېږي، هغه خلک چې واقعا ادب سره مینه ولري، ټولنې سره مینه ولري، خاصا هغه خلک چې دغه ټولنې ته یې ګټه
رسوي. شاید ډېرې نجونې ستا په عمر کې یا ستا غواړي ستا په نقش قدم باندې پل کېږدي، له ستونزو سره مخ وي، هغوی ته به ستاسو پیغام څه وي؟
زه یو د عاملونو باندې به یې غږېږو. څو هم عامل لري چې دا میرمن رسېږي ورته نشي کوی، هغه خپل یو هیلو ته نه رسي. یو عامل یې دا دی چې دوی د اسلامي او انساني او ټولنیز حقونو نه بې خبر دي. دوی نه پوهېږي چې دوی څومره صلاحیت لري، په حقونو نه څومره دوی ته ورکړ شوي دي. دوهم یې دا دی چې ورونه د حق که په حق اول ورونه خبر نه دي، که خبر هم دي سترګې پې پټوي، کوشش کوي چې یعنی وای وای چې میم زرما ټول زما یعنی هر څه په خپل لاس کې وسایي. دا زموږ د ټولنې یو بد دستور هم ده پاتې شوی. دا دوه لاملونه د دې سبب ګرځي چې میرمنې خپل لغه حقونو ته ونه رسیږي. نو زما په نظر دغه میرمنې که رښتیا هم د دې لیواله اوسي چې یو څوک حداقل خپل ژوند کې بدلون راولي، نو هیله لرم د دوی نه چې راځي هغه اسلامي حقونه چې تاسو یې لرئ او الله تاسو صدر کړی، پاغه باندې ځان نه پوی کی، پاغه کړه او منظم په مکمل بنئ، او بیا غن اورس په کوم حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او ځین نور قوانین تاسو صدر کړی، کله چې تاسو په دې باندې سر خلاص شو، بیا تاسو د لیلار هم اسانی
دغه چې قربانی کې داخله ځان پوی کړی کنه کورنۍ ته په کار د ځان نه پوی کړی.
زه ګورم هم کورنۍ هم دوی، خود دوی خپل نقش ډیر مهم دی. دوی طبیعي دی په خپل یعنی مخکې هم دوی کړي کړي دوی روشن فکر پاتې شي دوی دوی په څه باندې پوهیږي او کله چې دوی لږ نور هم علم لاسته راوړي او کار کوي نو دوی مبارزه مثبت
پوهیږي. دلته په ستونزې شته لکه د ښوونځیو چې مخکې یو خور اشاره ورته وکړه ستاسو په څیر فعال بنسټونه لږ تر لږه کولی شي دوی ته لا زمینې برابرې کړي؟
بالکل هو. خو یو څه دی سره دی چې زه پخپله د یو ان جی او مشري کوم زه باید په دې حقیقت یعنی انکار ونه کړم له دې حقیقت نه چې ډېر کله موږ د میرمنو په سر تجارت کړی او کوو یې په افغانستان کې خاصا دغسې بنسټونه چې راغلي او جوړ شوي دي دغه خو زه په دې باندې باور لرم مدني ټولنې او دغسې بنسټونه ډېر فعال رول لرلی شي او ډېر ښه کولی شي چې په دې اړخه کار وکړي او فعالیت وکړي.
ډېره مننه ستاسو نظرونه او د اوریدونکو نظرونه چې په خپرونه کې را سره شریک کړو. خو د مخکې کې ښځې خپرونه دلته پای ته رسیږي. ستاسو له حضور نه مننه. زه یوسف زدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو